د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا خپرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به سعودي عربستان ته د اجرایه رئیس د سفر په اړه معلومات درکړو، او همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې په لشکرګاه کې د ډله ایزو انتحاري حملو د مخنیوي لپاره په دې ښار کې د ملي اردو ګڼ سرتیري ګمارل شوي دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ. خو لومړی خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې له داعش ډلې له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي، او د پنجاب د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو بسونو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي دي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهم خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه اخیستل شوي. د هلمند چارواکي وایي د افغان ځواکونو په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو ځان مرګي برید مخنیوی کړی. د خبرونو تفصیل، د حکومت اجرایه رئیس وایي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال به په بیلابیلو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه سفر د دواړو هیوادونو او سیمې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په برخه کې مهم یاد کړ. د وی په بیلابیلو برخو کې به دا تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا به د افغانستان اړیکې له اسلامي نړۍ سره پراخې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت پوروړو په لیست کې د یو شمېر اوسنیو او پخوانیو لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه اخیستل شوي دي. هغه لیست نن د افغانستان برېښنا شرکت لخوا د یوې خبري ناستې په پای کې د رسنیو په واک کې ورکړل شوی. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیف، د پخواني ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی، د ملي شورا غړي او د یو شمېر زورواکانو نمونه اخیستل شوي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی په دې ناسته کې ویل،
نن د کابل هغه کسان تاسو سره شریکو چې تاسو ټول پیژنئ، او فکر کوم چې د مشهور کسان د جبلی څخه به وي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې د محل په کابل کې د دوی پورونه له 3 میلیارد افغانۍ څخه ډیر دي، چې په وینا یې له دغو پورونو څخه 1 میلیارد او 6 میلیونه افغانۍ دولتي ادارو پورې مربوط دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مشر وایي د افغان ځواکونو لخوا پر روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. ولی محمد احمد زینن په هلمند کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. دی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې په نادلي کې د وسلوالو هغه مرکز هم له منځه وړل شوی چې په لښکرګاه کې درنو بریدونو رهبري کوله.
په تعداد د یو سلجش نه پر دښمن د منځ ته لیدي، او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې هلته مینونو جوړوله او عملی د غزې سازماندي کول په مکمل ډول د منځ ته لیدي.
په دې خبري ناسته کې د پولیسو د 515 بوتسون قومندان ملپاسوال محمد حکیم انګار یو ځل بیا د لښکرګاه د سقوط خبر رد کړ. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو ځان مرګي برید مخنیوی کړی. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دریو حمله کوونکو پلان درلود چې د مهترلام په اسمت څلور لارې کې ځان مرګي برید وکړي. ملي امنیت وایي دغه حمله کوونکي هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی او ترې تحقیقات کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو بسونو ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه 20 کسان مړ شوي دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې شوې ده. په دې ترافیکي پیښې کې 13 کسان نور ژوبل دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او ویره ده چې د مرګ ژوبل شمېره لوړ شي. په پاکستان کې د غیر معیاري سړکونو، بې احتیاطه موټر چلولو او د زړو او خرابو موټرانو د ترافیکي پیښو له امله هر کال شاوخوا 15,000 کسان وژل کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. ښاغلی عبادی په تلویزیوني وینا کې ویل
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير
دوی د بریا ساعت را ورسید او د موصل د ازادۍ لپاره عملیات پیل شول. زنن د دغو قهرمانانه عملیاتو د پیل اعلان کوم چې تاسو د داعش له ترور او ظلم څخه آزاد کړي. د عراق دغه دوم لوی خار د برتنی ول لپاره به پیل شوی عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. ول شوی چې له 2011 کال وروسته چې امریکایي پوځیان له عراق څخه وتل، د موصل د برتنی ول لپاره دا جګړه به تر ټولو ستر پوځي عملیات وي. د ایران د پارلمان یا مجلس د غړو یوې ډلې په یو پرانیستي لیک کې د ایران د قضایي قوې له مشر څخه د خبریالي او فعال نرګس محمدي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نرګس تیره کال د هغه کمپاین تر پیل وروسته ونیول شوه چې په ایران کې د مرګ د سزا د بندېدو غوښتنه کوله. هغه په مې میاشت کې د مرګ د سزا خلاف د غورځنګ له کبله په 14 کاله بند محکومه شوه. اروپایي ټولنې تیره میاشت په یو اعلامیه کې ویل چې د نرګس محمدي بندي کول په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د تشویش وړ پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي. موګرینی نن په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته ویل د اروپایي ټولنې هیڅ غړی پر روسیې د سوریې د شخړې اړوند بندیزونو په اشتهاد نه دی کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره نن په لوکزامبورګ کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. د غونډې د اجنډا مهمه مسئله په سوریه کې روانه شخړه ده. خو د میرمن موګرینی په خبره اروپایي ټولنه ښایي د سوریې د رژیم پر ضد خپل بندیزونه تمدید کړي. متحده ایالاتو او برتانیې پرون ویل په روسیې او سوریه د نوي بندیزونو په اړه غور کوي چې دواړه هیوادونه اړ کړي پر حلب خار خپلو هوایي بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. امریکا او برتانیې د سوریه پر نږدې متحدانو روسیې او ایران هم غږ وکړ چې په سوریه کې د اورمن په اړه موافقه وکړي. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو انتخاباتي حوزو کې د ده په وینا د نارښتینو رسنیو له کبله په بشپړ ډول له درغلیو ډک وي. ترامپ د ټویټر په څو پیغامونو کې د دې انتخاباتو د پروسې پر مشروعیت شک څرګند کړی دی. د ترامپ دغه څرګندونې د هغه د مرستیال مایک پینس له خبرو سره په ټکر کې دي. نوموړي ویلي ترامپ چمتو دی چې د نومبر د انتومینیټي انتخاباتو نتیجه د رسنیو له څرګند تبعی سره سره ومني. په ځواب ډونالد ترامپ پرون بیا هم په خپل پیغام کې په شمالي کارولینا ایالت کې د جمهوری پال ګوند پر مرکزونو حمله د هیلری کلینټن د پلویانو کار وبله او حمله کوونکي حیوانان وبلل. په ځواب کې میرمن کلینټن د خپل ټویټر په یو پیغام کې دغه حمله غندلې ده.
سمو کراګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله سپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې اجرائی رئیس عبدالله د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بلنه نن هغه هیواد ته ځي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو د ډلې ز حملو د مخنیوي لپاره د ملي اردو اضافي سرتیری ځای پر ځای شوی دی.
امنیتي کمربند الحمدلله په فضل خدای سره تعقیم شوی دی. ورست ورځی باندې زموږ نور قوتونه راځي د هغه کمربندو د تقویې لپاره ځای پر ځای کیږي.
د روغتیا وزارت وایي چې غواړي د کال تر پایه په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو له منځه یوسي. د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې چې نن پیل شو کرکټ لوبغاړي مرسته کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې پر برخه کې به واوري چې د داعش ډلې له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه، د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خپریږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی سعودي عربستان ته د سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو نوی ګام دی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په سعودي عربستان کې به د بیلابیلو موضوعاتو په اړه له سعودي چارواکو سره موافقې هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې او په نورو برخو کې خپل مهم رول نه دی لوبولی، خو بیا هم د هیواد ته د اجرائی رئیس سفر بې ګټې نه دی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال چې د سعودي چارواکو په رسمي بلنه کیږي په بیلابیلو برخو کې به ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سعودي عربستان ته سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې بل مهم ګام دی.
سفر به کشور شاهی عربستان سعودی بنابر دعوت حکومتشان امروز داریم.
دای وینن سعودی عربستان ته د سعودی د حکومت په بلنه سفر لرو، او په دغه سفر کې له یو شمیر وزیرانو سره په بیلابیلو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوو. دغه سفر د سیمې او په خاصه توګه له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو بل ګام دی. خو د بحث وړ نورو موضوعاتو او دا چې دغه تفاهم لیکونه په کومو برخو کې لاسلیک کیږي اجرائی رئیس په دې اړه جزئیات ورنکړل. په داسې حال کې دا چې د اجرائی ریاست د وین مرستیال امید میسم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به د افغان سولې په اړه هم د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان ته د اجرائی رئیس سفر درې ورځنی دی او د یو شمیر وزیرانو سربیره به یو ویشت افغان سوداګر هم ورسره مل وي. په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو انتظار خادم وایي که څه هم سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د سرلارې هیواد په توګه د افغانستان په باب خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی، خو دغه هیواد ته د اجرائی رئیس سفر بې ګټې نه دی. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې هره ورځ لسګونه کسان وژل کیږي، سعودي عربستان باید د اخلاقي ژمنتیا له مخې د افغانستان په قضیه کې خپل مهم رول ولوبوي.
طالب هم مسلمان دی او د افغانستان فوجونه هم مسلمانان دي، مګر د مختلفو لارو نه خپل اسلام تعبیر کوي، نو دوی مجبور او مکلف چې خپل انساني او اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. اوس چې ډاکټر صاحب عبدالله سعودي عربستان ته سفر کوي، زه فکر کوم چې د هیواد یو شخص په حیث باندې، رهبر په حیث باندې دا قدم په نیک فعال باندې نیسم.
ښاغلی خادم وایي که څه هم سعودي عربستان په افغانستان کې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د فعال حضور له کبله خایي له افغانستان سره په هغه شکل چې لازم مد همکاری ته زړه خنه کړي، خو افغان چارواکي باید په افغانستان کې د روان شخړې د حل لپاره د سعودي عربستان مهم رول ته په کتو سعودي چارواکي اړ کړي چې په دې برخه کې نور چوپ پاتې نشي.
سعودي عربستان ته د حکومت د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه راپور مو اورید. د سفر نن په پام کې دی. ستاسو په نظر سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې کوم رول لوبولی شي؟ په داسې حال کې چې په راپور کې مو هم واورېدل چې یو شمیر کارپوهان وایي چې سعودي تر اوسه هغه رول چې باید لوبولی وای او کولی شي چې وی لوبوي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې نه دی لوبولی. که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ. د خپرونې ته را رسیږي، موږ به په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د کومندو ځواکونو شپنی عملیات روان دي. ولی محمد احمد زینن په یو خبري غونډه کې وویل د وسلوالو جنگي قوت مات کړی او په تیرو 24 ساعتونو کې په لسګونه وسلوال وژلي دي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست زون قومندان وایي د وسلوالو د یو شمیر ډلیزو او ځانمرګو حملو د مخنیوي په خاطر یې د ښار په سړکونو او کوڅو کې ګڼ شمیر اضافي سرتیري او پولیس ځای پر ځای کړي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای راپور راکوي.
سره د دې چې د شهر په شمال او لویدیز کې د دوهم او دریم امنیتي اوزو پر یو شمیر پوستو د وسلوالو بریدونو دوام لري، خو په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر ولی محمد احمد زیوی د افغان ځنګړو ځواکونو شپنی او خاص عملیات په شدت دوام لري، چې له دې جملې د دوشنبه په شپه د لشکرګاه اړوند یو شمیر سیمو تر څنګ د نادلي په مربوطاتو کې د وسلوالو په څو مرکزونو عملیات کړي دي. ښاغلی احمد زیول په نادلي کې د وسلوالو هغه مرکز د منځه وړی دی چې د ماینونو د جوړولو تر څنګ پر لشکرګاه د روانو بریدونو کومنده ورکوله.
د لشکرګاه او د هلمند په بعضې مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات درلودل، چې په هغه نتیجه کې په تعداد د 110 نفره دښمن د منځه تللی دي، او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې هلته ماینونو جوړوله او عملیې د هغه ځای سازماندي کول په مکمل ډول د منځه تللی دي. امنیتي کمربند الحمدلله په فضل د خدای سره تعقیم شوی دی. ورځ تر ورځې باندې زموږ نور قوتونه راځي د هغه کمربندو د تقویې لپاره ځای په ځای کیږي.
د کل اردو کمانډان ول په تیرو څلورو ساعتونو کې په لسګونو وسلوال وژلي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. ولی محمد احمد چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکړ، ول د باباجي په مربوطاتو کې هغه درې هموي ټانګونه هم د یو هوایي برید په ترڅ کې له منځه وړي دي، چې څه موده مخکې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاتې سوي وه. په دې خبرې ناسته کې د پولیسو د 515 بوس زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار یو ځل بیا د لشکرګاه د سکوت خبرې رد کړې. ویول ځواکونه پوره چمتواله لري او په لشکرګاه کې په سلګونه سرتیري د ښار د نظم او هغه احتمالي ډله ییزو او ځانمرګو بریدونو د مخنیوي لپاره په دنده ګمارلې دي چې وسلوالې په پلان کې لري.
ټول ساحې کې چې هلته خلک ژوند کوي په هغو ساحو کې باید زموږ وسلوال پوځ هلته حضور ولري، او موږ د خپل وسلوال پوځ ګډ امنیتي سیستم هلته ایجاد کړی دی چې دا ګډ امنیتي سیستم دقیقه په دقیقه موږ ته راپور ټاکي. که کله یو کم پیښه منځته راځي د هغې د دفتر په خاطر باندې به د عاجلو اقداماتو په خاطر باندې به دا شی کیږي، او زموږ وطنوال دي بیخي مطمئن وي دا د دوی د نه جګړه دې سیمې ته راځي، ځکه چې جګړه اوس داسې شوې ده چې ټول خلک په دې پوهېږي چې جګړه خوسته.
انګارول هغه سیمې یې تثبیت کړي او ډیر ژر به د هوا او ځمکې د لارې عملیات وکړي چې ښار ته ترې توغندۍ راځي. په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوال نږدې هره ورځ پر لشکرګاه ښار د 530 توغندۍ راغورځوي، چې د پارکونو دولتي ادارو او مسجدونو تر څنګ پر ځینو مهمو سړکونو لګیږي او ملکي کسان ته تلفات هم اړوي. د یکشنبه په ورځ هم پر لشکرګاه ښار شاوخوا ته توغندۍ وتوغول سول، چې د مسؤولینو په خبره مرګ ژوبله نه لري. محمد علي استاي د ازادۍ راډیو هلمند.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسی جرګه وایي له پلټنو وروسته به د هغو وزیرانو د استیزا په اړه په عمومي غونډه کې پریکړه وکړي چې انکشافي بودیجه یې کمه مصرف کړي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې مشري کوله، اړوندو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې وزیران خپلو غونډو ته د وضاحت لپاره ور وغواړي. لبلې خوا یو شمیر وکیلانو ټینګار کوي چې د اساسي قانون لمخې هر هغه وزیر باید سمدستي استیزا شي چې انکشافي بودیجه یې له 50% کې کمه مصرف کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره په وزارتونو کې د انکشافي بودیجې د مصرف د څرنګوالي په اړه تاوده بحثونه وسول. د وکیلانو له بحثونو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله پریکړه وکړه چې په اړوندو کمیسیونونو کې له استجواب وروسته به د هغو وزیرانو په اړه وروستی تصمیم نیول کیږي چې انکشافي بودیجه یې کمه مصرف کړي وي.
دا هغه وزارتونو پاړه چې پرختیای بودیجې نوی مصرف کړي او یا هم کم مصرف کړي وي، تاسو محترم وکیلان مسولیت لري چې د اړوندو کمیسیونونو لارې وزیران استجواب کړي او بیا وروسته د استجواب د پروسې د وروستي تصمیم نیونه پاړه په رسمي توګه تالارته معلومات وړاندې کړي.
افغان حکومت د 1915 نویم لریز کال په ملي بودیجه کې 1.5 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه لپاره ځانګړې کړې دي. یو شمیر وکیلانو ټینګار کاوه هغه وزیران باید سم دستي استعزاز شي چې کلنۍ انکشافي بودیجه له 50% کم مصرف کړي وي. د ولسی جرګې غړي عارف رحمانی په دې اړه وویل
هغه وزیران چې له 60% کم بودیجه مصرف کړي وي دا کسان یا خو بیکار او تنبل دي او یا دا هغه کسان دي چې د فساد لپاره بودیجه ته لاس نه دی وروړی. دا وزیران باید استعزاز شي.
د دغه جرګې د بل غړي عبدالقادر ځاځي ټینګار هم پر همدې و چې له اساسي قانون سره سم باید له ناکارو وزیرانو څخه د اعتماد رایه بیرته واخیستل سي. دا چې سکل افغان حکومت څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت نظر واخلو خو په اخیستو یو بریالي نسو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ولسی جرګه د قانون له مخې کولای سي چې هغه وزیران استعزاز کړي چې انکشافي بودیجه یې کم مصرف کړي وي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د ولسی جرګې مسلم حق دی چې د هر وزیر او د هر ادارې د مسؤل نه چې هغه بودیجوي واحد وي پوښتنې ترې وترې وکړي. په دې اړه حتی استضاع هم کولی شي ځکه دوی د خلکو استازي دي او بودیجه د هر کال لپاره موږ مشخصه بودیجه لرو، ځانګړې بودیجه لرو، باید مصرف شي.
ښاغلی جیلانی وایي چې په وزارتونو کې د ظرفیتونو ټیټوالی، تخنیکي ستونزې او په سیمو کې ناامنۍ هغه عوامل دي چې له امله یې د یو شمېر وزارتونو انکشافي بودیجه لکه څنګه چې باید مصرف شوې وای نه ده مصرف شوې.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، خو له هغه مخکې د عامه روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په ملګرتیا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د منی سراسري کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزیر د دې کمپاین د پرانستې مراسمو ته وویل تمه ده چې شاوخوا 9 میلیونه ماشومان به د دې کمپاین په دوره کې د پولیو پر ضد واکسین شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد سراسري کمپاین پیل کړ او تمه لري چې د کال تر پایه دا وایروس له منځه یوسي. په دغه کمپاین کې د عامې روغتیا وزارت سره افغان کرکټ بورډ هم ملګرتیا کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د کرکټ لوبغاړو او مسؤلینو په موجودیت کې د منی د موسم دا کمپاین پرانست، رسنیو ته وویل تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي په دې دوره کې واکسین شي. نوموړی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ګوزن و پیښې ثبت شوي، خو د ده په باور عامه پوهاوی او پاملرنه کولی شي دا شمېره صفر ته راښکته کړي.
پولیو را دولت افغانستان تعهد کرده که باید از بین ببره.
دی وی افغان دولت ژمنه کړي چې پولیو لمنځه یوسي او ان شاء الله لمنځه به ولاړ شي، ځکه چې پیښې ډېرې کمې شوې دي. موږ سږ کال شاوخوا و پیښې لرو او وروسته یوه یې لا یقیني نه ده، نو ځکه و پیښې وایو. هیله مند یو چې د کال تر پایه د دې وایروس دوران په افغانستان کې ودرو او لمنځه یې یوسو.
ای وایرس د افغانستان توقف بتیم و ایر از بین ببریم.
ښاغلی فیروز وایي چې د ماشومانو د ګوزن ضد دا کمپاین سراسري دی او تر 5 ورځو به دوام وکړي. د ډاکټرانو په باور پولیو یوه پلجوونکې ناروغي ده چې درملنه یې ناشونې ده، خو د واکسین له لارې یې مخنیوی کیدلی شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2012 میلادي کال کې د دې ناروغۍ 80 پیښې ثبت شوې وې چې تیر کال بیا دا شمېره 28 خو سږ کال بیا تر 9 کته شوې ده. د افغانستان د کرکټ ځینې لوبغاړي چې یو ځل بیا د یونیسف او عامې روغتیا وزارت لخوا د پولیو ضد کمپاین او تبلیغاتو لپاره غوره ګڼل شوي وایي غواړي د ورزش تر څنګ ځینې ټولنیز مسؤلیتونه هم ترسره کړي. لوبغاړی حشمت الله شهیدی:
لکه څنګه چې زه کرکټ کوم د صحت له برکته، نو زه هم غواړم چې د پولیو واکسین د افغانستان خلکو ته ورسو، چې باید یو صحتمند ماشومان راسي.
د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې تیر کال د لوبغاړو پر مټ کمپاین بریالی وو، نو ځکه بیا هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړی هر یو په هر نوو میسج او آگاهی کې ډیر عمده رول لوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ په افغانستان تقریبا 90% وګړي د افغانستان کرکټ فالو کوي، نو آگاهی کې ډیر عمده رول موږ لوبوي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د ګوزن شته پیښې په کونړ، کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. افغان چارواکي وایي چې نامنی بېثباتي له پاکستان سره ګډه پوله چې د ګوزن ګڼې پیښې لري او د کډوالو تګ راتګ هغه موارد دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد مبارزه له خنډونو سره مخ کړي ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې له اسلامي دولت یا داعش او په عراق کې له اسلامي دولت یا داعش ډلې نه د دوهم ستر ښار موصل د بیانولو لپاره عملیات پیل شوی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیر شپه نو وخت پر ټلویزیون د دې عملیاتو د پیل اعلان وکړ او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د داعش له تشدد څخه د خلاصون لپاره دا عملیات اعلان کړی دی. صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
عراقی پوځیانو د امریکا په هوایی مرسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لاسه د ستراتیژیک ښار موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په نیول کېدو سره به د دې ډلې ګیلم ټولېږي. دا عملیات تیر شپه د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی په امر پیل شول او هغه وویل چې هدف یوازې د موصل ازادي ده. صدر اعظم العبادی له بغداد نه په ټلویزیوني وینا کې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل.
غوول د بریا وخت را رسیدل او د موصل د ازادولو لپاره عملیات پیل شول. زنن د داعش له ظلم او ستم نه ستاسو د خلاصون لپاره د دغو عملیاتو پیل اعلانوم. که خدای کول ډیر ژر به په موصل کې سره وګورو او ستاسو د ازادۍ جشن به ول منځو. یو ځل بیا به د ټول مذهبونو پیروان سره په ګډه ژوند وکړو. خو ملګرو ملتونو د موصل د بیانولو لپاره د عملیاتو پر مهال د ملکانو د ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. فرانس پریس خبری اژانس په بشري حقوقو او بیړنیو حالاتو کې ګرم لتونو د سرمنچی مرستیال سټیفن اوبراین په حواله لیکلی په موصل کې د شتا یو نیم میلیونو عام خلکو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دي چې کېدای شي په عملیاتو کې زیانمن شي. ښاغلی اوبراین ویلي شاوخوا یو میلیون خلک به په بد حالت کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي او په زرګونه عراقي ځوانان، زاړه نجونې او هلکان به د جګړې په لومړیو کرښو کې یا ګیر پاتې وي یا به د سپر په توګه وکارول شي. موصل په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تصرف شو او تر اوسه په سلګونو کسانو بیلابیل تاوتریخوالی لورولې دي. که څه هم د عراق صدر اعظم د پوځیانو د جوړښت په اړه څه ونه ویل خو رویټرز بیا لیکلي چې په پوځیانو کې اکثر شیعه، پیشمرګه او یزیدیان شامل دي. داعش په عراق کې تر ټولو زیات ځان هم دغه ډلو ته اړولې ده. رویټرز د یو ترکی مقام په حواله لیکلي چې د هیواد پوځیان به چې په بشقه کې عراقي پوځیان روزي په دغه عملیاتو کې برخه ونه لري خو د دوی په لاس 3000 روزل شوی عراقي پوځیان به په دغه عملیاتو کې پراخه ونډه واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ډاډ ورکړ چې عملیات به د خلکو د خوندیتوب لپاره وي او د خلکو له خوندیتوب پرته بل هیڅ هم نه تعقیبیږي.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله.
دا وی کوم پوځیان چې د ازادۍ عملیات مخته وړي د عراق پیوړي پوځ او ملي پولیس دي. همدا پوځیان به د موصل ازادۍ لپاره عملیات کوي. کوم بل څوک نه. هغه ستاسو دي او تاسو د هغوی. هغوی هیڅ هم نه غواړي مګر ستاسو ښېګڼه او خوندیتوب.
وتخليصكم
تم د شاوخوا دیرش زره عراقي پوځیان د درې تر څلورو زره داعش وسلوالو د لمنځوړلو په هدف په موصل کې د جګړه مخته یوسي چې ختمې د داعش په لمنځوړلو تړلې بلل شوې ده. اخو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشن کارتر ویلي دا د اسلامي دولت دلی د مات عملیات دي او عراقي پوځیان پوره باور دي چې موصل به د هغه خبره از مونږ لګړ دښمن داعش نه آزادوي او خلک به د دې ډلې له ظلم او وحشت خلاصوي.
لندن کې د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه د امریکا، برتانیا او د یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د سوریه پر حکومت او ملاتړیو د نویو بندیزونو مسله مطرح شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د جنگي جرایمو عاملین باید د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږل شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا متحده ایالات او بریتانیا وای دوی په محاصره شوی ښار حلب کې د بمباری درولو لپاره د سوریه پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نوی بندیزونو غور کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن او د هغه امریکایي سیال جان کیری دغه خبرداری پرون په لندن کې له خپلو متحدانو سره تر خبرو اترو وروسته ورکړ. دوی په سوریه کې د وضعیت د خرابېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا او بریتانیا د چارواکو له روسیا او ایران نه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي متحدان د غوښتنه وکړه چې پر نوي اوربند موافقه وکړي. د شخړو د درولو لپاره مخکینی اوربند چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب اوربند موافقه شوی و تیره میاشت مات شو. په لندن کې تر خبرو یوه ورځ مخکې جان کیری د سویس په لوزان ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د نورو سیمه ییزو قدرتونو له مشرانو سره وکتل. په سویس کې ښکېل لوري ونه توانېدل پر داسې کوټلو اقداماتو سلا وکړي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن خبر اعلان ته وویل چې د حلب ښار حالات له یوې ورځې نه بلې ته مخ په خرابېدو دي.
measures that we're proposing to do with extra
mukde suri per regime aw mulata roye de nur bandizuno tar tsang de yaw lal ziyato iqdamato bandizuno kadi pa da iqdamato sarba de jangi jurmuno amilin de jurmuno nariwale mahkamata rakagal kiwi da iqdamat ba de da jinayatuno amilin wazapi aw dui baid us pa de pushi جانسن له مسکو څخه وغوښتل چې د بشریت او د سوریه د خلکو په خاطر د سم لارونیسي او اوربند د غاړه کېږدي. هغه همداراز له متحدو ایالاتونو او اروپا غوښتنه وکړه چې روسیې ته په ډاګه کړي چې په سوریه کې پوځي عملیات به د هېواد ته ناوړه پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړ چې واشنگټن پر سوریه د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، خو د روسیې نوم یې یاد نه کړ چې دا هېواد به هم د بندیزونو لپاره په نښه کېږي. جان کیری چې له جانسن سره په لندن کې په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل، موږ پر نورو بندیزونو غور کوو. د هم غوړم روښانه کړم چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په اوس وخت کې هیڅ یو انتخاب د میز له سره نه دی لری کړی. موږ به دې ته منتظر شو چې په راتلونکو څو کم ورځو کې زموږ خبرې څه نتیجه ورکوي.
د ماسپښین 2 بجې او 30 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خداشه به رضوان مراد ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
برېښنا شرکت د پوروړو پولیس کې د یو شمېر اوسنیو پخوانیو لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه شامل دي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر دوم رسیال کریم خلیلي او د ملي شورا ځینې غړو په دې لیست کې نمونه شامل دي چې د برېښنا بلونه خپل نه دي تحویل کړي. په هلمند کې د 215 میون قلوردو مشروي د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا پر روانو عملیاتو کې د دولت وسلواله مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښته ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز محترلام کې د یو ځانمرګي بریت مخنیولې ده. د ریاست لخوا په اعلامیه کې ویل شوی چې دریو حمله کوونکو پلان درلود چې د محترلام په اسمت څلور لارې کې ځانمرګي حمله وکړي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوه بسونو ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه 20 کسان مړ شوي دي او 10 نور ژوبل دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موصل خر د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان کړی او دا مهال زرګونه عراقي سرتیري پر موصل په حمله کې برخه لري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو په دې به غور وکړي چې د سوریې د رژیم پر ضد خپل بندیزونه تمدید کړي. او د امریکا د ولسمشری لپاره د ولسمشری انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو حوزو کې د پوینه لا درغلي او ډکوي.
اوس هم نجیبې زمان ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د اهمیت او ودې په هدف به سبا په کابل کې کانفرنس جوړ کړي. د دغې خونې درسنیو برخي مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به په افغانستان کې د تولید او صنعت په برخه کې د موجودو ستونزو پر سر هم خبرې وسی.
د داخلي تولیداتو په اهمیت باندې او د داخلي تولیداتو پر رشد کې کوم ستونزې دي، په کل کې په مختلفو ځونونو او ولایتونو کې چې د صنعت په برخه کې او الحمد تولید په برخه کې سوز استدی او حلاري کومې دي په کوم موضوع باندې خبرې کوو.
شاغلی پسرلی وای چې دغه ډول تیرنی او لاشوونی له حکومت سره د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوي. د هرات اقتصاد ریاست وای چې سش کال په دغه ولایت کې ل 13 تر 15 درشتنه اصل تولید شوی دی. د هرات اقتصاد رئیس عبدالناصر اسودین نن ازادي رادیو ته ویل چې په هرات کې د تیر کال په پرتله د اصل په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وای چې په هرات کې تولید شوی اصل نور ولایتونو ته هم اصل کیږي. شاغلی اسودی وای اړوند ادارې باید د اصل د معیاري پروسس په برخه کې د اصل د تولید له کاروباریانو سره مرسته وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دی: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2400 افغانۍ او یو 3.5 کیلو بوجي ورجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1500 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 15.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 9.5 افغانیو پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو ایرو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 421 افغانۍ.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی ارمان له لوګر نه لیکي، سعودي عربستان د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نه ده کړې، هیله کوي چې وی کړي. فتانه عثماني له زابله، د سولې په برخه کې عربستان پراخ رول لوبولای سي، ځکه یو اسلامي هیواد دی او کېدای شي چې طالبان یې حتما خبرو ته په ښه نظر وګوري. له کندهاره نقیب الله لیکي، سعودي زیات اغیز پر پاکستان لري او که سعودي وغواړي نو پاکستان به هر څه ته تیار وي. شریف ظاهر له کونړ لیکي، سعودي عربستان د افغانستان د امنیت او بیارغونې په برخو کې مهم رول لري په شرط د دې چې د خپل نفوذ څخه کار واخلي. او شریف الله احساس له کندهار لیکي، سعودي عربستان باید پر پاکستان فشار راوړي، دا جنگ نامشروع او ناروا وبولي چې دا کار په افغانستان کې سولې ته لاره اورولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، دا د پورستۍ برخه کې یو لمړی پام وکړی د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غاگونه
عزت من اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامی په تیره برخه کې د سیمه ایز شورا انتخابات تیر شول، راځي په دې برخه کې واورو چې چا انتخابات ګټلی چا بایللی.
استاد نفیسه، خبره چې تفریح پر محل غونډه ده؟
هو معلم لیلی ما جانې، فکر کوم چې د مدیره صاحب دې تلول خاطره به وي.
هو ما یې لپاره د غونډه، خو زه په تلو ډیره خپایم.
زم خپایم، ډیره ښه ښځه وه او ښوونځي لپاره یې ډیر کار کړی، د همدې خاطره خو یې پرمختګ وکړ، هلته یې ریاست ورکړی. اجازه ده؟
راځئ، موږ هم تاسو ته په تمه وو.
دا دی، موږ هم راغلو، نن مو نو سره لیدلی. مدیره صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام، نن مې له نورو ورځو کارونه لږ ډیر وو.
لیلا ما جانې، راسه دلته د څوکۍ کې کښېنه.
خیر اوسئ.
ګران استادانو، تاسې ټولې خبرې چې نن په مکتب کې زما د کار وروستۍ ورځ ده.
هو مدیره صاحبې، خپه له همدې وجې یو.
زه هیله منه یم چې زما د کار په موده کې څوک رانه خپه شوي نه وي. انسان له سهو خطا نه لرې نه دی.
مدیره صاحب تاسو څه وایئ؟ موږ ټولې له تاسو نه ډېرې خوشحاله یو.
مدیره صاحب، زه پرته له دې چې د ښوونځي په رسمي کارونو کې له تاسو خوښه یم، خو هغه ښه مې هم نه هیرېږي چې په ډیرو سختو جنجالونو کې مو راسره مرسته وکړه.
هغه مې مسؤلیت و، او بل موږ او تاسې د یو بل په مټ مخته تلای شو، د یو بل مرستې ته اړتیا لرو.
دا به نه هیروو چې له کومې ورځ تاسو دې ښوونځي ته راغلي وئ، ښوونځی سم جوړ شو، نجونې زده کوونکې پکې ډېرې شوې.
له هر څه نه ډېر زه په دې خوشحاله یم چې د دې کلي د ښوونځي ټولګي په نجونو ډک شوه. زه د سپورت مضمون درس ورکوم. خو
هو معلم صاحب تواب د دې ښوونځي تر ټولو پخوانی ښوونکی دی.
هو، خو تر دې څو وروستیو کلونو پورې نه م د سپورت وسایل لرل او نه سم میدان. او بله خبره، په ښوونځي کې جنکۍ څه چې مرغۍ هم نه وي، یو یو هلک به ښوونځي ته راته، او دا ټولې ستاسې لاسته راوړنې دي.
مننه، تاسې زما ستاینه ډېره مه کوئ. معلم صاحب توابه، تا غوښتنه وکړه چې د سپورت وسایل باید ولرو، د سپورت ځای ولرو. ما بس له یوې خوا او بلې خوا درته را پیدا کړه.
مدیره صاحب هڅه ستا وه، کنه ډېر مدیران راغله او ولاړه. له هر یوه مې دا غوښتنه وکړه، خبرې هسې له غوږه تېروله.
استاد، موږ غواړو چې مدیره صاحب سره خدای پاماني وکړو.
ښه، ولې نه، تاسو لږ صبر وکړئ، زه خپله نورو زده کوونکو تم صنفونو ته ورځم، ټول وینم.
سمه ده مدیره صاحب.
ښه استادانو، خدای پاماني به وکړو، تاسو هم درسي ساعتونه لرئ، صنفونو ته مو ورشئ، زه به هم صنفونو کې زده کوونکو ته یو ځل سر ورښکاره کړم.
Thank you.
نکانو زم وکړل خدای دادا ته دلته څه کوې ته خو کاندید یې
زړه دې بدمشه زه راغلی یم چې ستاسې احوال واخلم چای مای پیاله میاله درته ډکه کړم
ښه ښه دې وکړه زر شي ملګرو در شمېرل به شروع کړو چې ورځې لنډې دي دستي ماښام کېږي که څنګه مسافره
او جمیل ښه وایي نور نو هغه د اوړي اوږدې ورځې لاړې دستي لمر لیږي لاس وخوځوئ
زړه دې بدمشه چې خدای داد و رای به نه وهل دستي یې درته شمارم چې چا څو رای وړي
یاره یو خو ته له دې ډېرو غټو خبرو نه لویږي ته خو کاندید یې سایل دې کوه موږ په خبرو مه مصروفوه موږ یې شمېرو
زړه بدمشه د هغه سړي نوم څه وو او رښتیا عصمت الله هغه څه شو هغه بله ورځ خو یې ویل چې د رایو شمېرلو په ورځ به همدلته وي
ته اوس رښتیا عصمت الله نه وینې که ټوکې کوې
زړه دې بدمشه زه ته ستا سره ټوکې لرم رښتیا وایم
توبه توبه هغه دی لویه تنه سړی د رایو صندوقونو خواته ولاړ دی او ته یې نه وینې
ته چې دا لویه تنه سړی نه وینې بله ورځ به په شورا کې ریاست څنګه کوې
خدای دادا عصمت الله د سیمه ییزو شوراګانو د انتخاباتو د برخې مسؤول دی هغه باید
پوهېږم پوهېږم زړه دې بدمشه دونه هم بې خبره نه یم جمیله
ښه زه شکر چې پوه شوې مسافره وروره دا پاڼې در واخله د دلاور خان د رایو په بنډل ورکېده
مسافره که د سید دې خواته په دې بنډل کېده
نه دا د دلاور خان دی دلاور خان هم بلا کوي ډېرې رایې اخیستي
د سید رایې مله ډېر ښکاري
رښتیا جمیله تا ولې ځان کاندید نه کړ
وروره په خپله وظیفه کې ډېر مصروف یم خیر له دوی سره به مرسته کوم
شو دې بدمشه دا زما رایې ولې نشته اوس مې هغه یوه رایه چې خپله ځان ته اچولې هماغه راوسې باس خان دی ما هسې هم د ریاست شوقي نه وم
وایي لاس مې الو ته نه رسېږي الو ترش دي اوس بیا دا خبره کوې
خدای دادا ډېر مه غږېږه یاره پرېږده چې کار وکړو زر زر یې خلاص کړو دا بل صندوق لا ډک پاتې دی
زړه دې بدمشه زه نور ځم درنه ما یې په دې کارونو څه خپلې رایې مو دې وشمارئ زما په کې غرض نشته نه حیات یم او نه به هم رئیس شم لاړم
پرزلی نن دې نیت لرو
ولی ته خپل تخص ما قات نه لري چې ما نه پختنه کوي
پیغام ام مسلې پختنه وکړه ځکه چې زما د نیت مضمون ډیر خوښیږي
او زما هم استاد لیلو ما د خاطر خوښیږي ډیر ښه معلمه ده له خولې درس مې هم زر زده کیږي
د لیلا د معلمه هم استاد لیلو ما ده هغې ته هم ګرانه ده ولاسی
کینه کینه آفرین فرزانه لزای مولاره نشوی داسې په زیر زیر سل ولی
هیڅ معلم صاحب هم داسې یو کتاب دی د ښځو او نجونو د حقونو په هکله یې ځینې شیان لیکلي
آفرین پرته د ښوونځي له کتابونو نوره مطالعه هم کوئ دا ښه کار دی خو په درسي ساعتونو کې نه په بیکارۍ کې یې لوله
ډېر مې کور کې لوستی معلم صاحب لږ یې پاتې دی
ښه نور یې هم په کور کې ولوله تا چې ولوسته بیا د کتابونه نورو صنفیانو ته امانت ورکړه چې هغوی هم ولولي
ښه معلم صاحب په سترګو
کتابونه ولولئ معلومات مو ډېر کړئ درسونه مو ولولئ خپل راتلونکي ته فکر وکړئ وطن تاسو ته اړتیا لري او دا ستاسو حق دی
معلم صاحب موږ ته وایئ چې تاسو نجونې یئ همدومره چې خپل نوم ولیکلی شئ بس مو ده خو هلکانو ته بیا داسې نه وایي
نه نه لورې څومره چې هلکان حق لري جنۍ هم حق لري خدای دې ټولو ته علم ورکړي ښه په هر حال اوس باید نوی درس ووایو ښه نوی درس مو څه دی
معلم صاحب نوی درس مو د اسلام له نظره د نجونو د کار او تعلیم حق دی
ښه لی جانې ته په دې هکله معلومات لرې
او معلم صاحب زموږ کتاب کې لیکل شوی چې نجونې هم لکه هلکان درس ووایي او کار وکړي
آفرین چک چک ورته وکړئ فرزانې ته په دې اړه څه وایې
او معلم صاحب ما کتاب کې ولوستل چې اطلبوا العلم ولو كان بالسين
آفرین شاباس ښه زهرې ته اوس ووایه دا خبره چې فرزانې وکړه څه معنی
معلم صاحب، یعنی علم زده کړی ولو کې پیچین کې هم وي.
ډېر ښه، زه فکر کوم چې تاسو ټول د نجونو او هلکانو د درس په اهمیت ښه پوه شوئ.
فوٹبال
میدان دا لوکانه دے تاسو لپاره نه دی جوړ شوی.
درسی درسی مون خو جنکی یو، هر څه د هلکانو لپاره دی.
هلن جنو تاسو ما خو لاړ شئ، دا چې خونځی ته راځی دا مون بسته. دا استاد لیل ما دی دالیس کې څه کوي؟ خیر لږ به وړاندې لاړ شو.
قنداغه وروره.
معلم صاحب
وبخه چې لاس دې بند دی، ما سره د جای دی په بندولو کې لږه مرسته وکړه.
ښه معلم صاحب، په سترګو.
خیر یوسی.
معلم صاحب کومه یوه نوې جریده؟
دغه ده، ګوره چې درنه خیرانه نه شي، شاګردانو ډېر زحمت پیستلی.
نه نه بېغمه اوسه معلم صاحب، زه د شاګردانو لپاره نه، ستا لپاره پام ورسره کوم، ځکه اصلا ته زحمت باسې. همدلته صحیح ده،
لږ دې خوا تک وهه، کږه غوندې ښکاري.
ښه دا دی
استاد لیلما، بیا څه خواري کوې؟
السلام علیکم معاون صاحب.
وعلیکم سلام، بیا د نوې جریده پیدا کړې؟
هو معاون صاحب، په ټولو جریدو کې همدا پخوانی وه، ځکه مې دا نوې د دې په ځای بنده کړه.
خندهغه تا خپل کار په نیمه پرېښی، دلته په خوشي کارونه اخته یې؟
ښه ځم معاون صاحب، دا دی ځم.
معلم صاحب لیلما، دا جریده چې تا لرې کړې دا هلکانو جوړه کړې وه، او تا چا سره مشوره کړې وه چې بندې کوې؟
دا هلکانو انجونو خبره نه ده معاون صاحب، ما د ډیپارټمنټ له امیر سره خبرې وکړې، او هغې ځکه اجازه راکړه چې دا جریده زړه شوې وه.
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه ووایم، هغه جریده ښکلې وه.
معاون صاحب خیر دی، هغه ډېره موده بنده وه. وګوره دا ځل انجونو زده کوونکو ډېره ښکلې جریده جوړه کړې ده، هغه بل ځان هم اجازه رانه کړه.
اوس هم اجازه نشته معلم صاحب.
معاون صاحب نه پوهېږم چې زه څه فکر وکړم، چې تاسې ما سره ولې داسې چلند کوئ؟ خو دومره پوهېږم چې په ښوونځي کې ستا د نجونو او ښځو معلمینو موجودیت تا نه دی خوښ.
ښه سمه ده، هر څه چې فکر کوي ویکا.
ګرانو اوریدونکو، تبعیض څه معنا؟ ستاسو په نظر اسلام او قانون د تبعیض په هکله څه ویلي؟
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي، او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس تا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار به میگرفته جانم، هر وخت تهدید به مرگ میکرد، باز میترسیدم د خانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي، یعنې که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وی زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا یې خپلې پلارګنۍ ته شکایت کوي دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی، خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډیر زور زیاتی کیږي، نو په داسې حالات کې د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځي لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګورا مورې بیا راغی، ما وژغورا، زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ما له دوی سره څه بد کړي. وا سړیا، ته واښه دا څه غل مغالې اچولی؟ د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي، خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده او آیا هغه حق په جانب ده او کنه.
مورې هر ورځ وهل، څومره گزاره وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم، د پلار شمله دې مه ټیټوه. خیر ده، بدې ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپل خپلوان به څه وایي.
مورې نوره څومره اصله وکم؟ هر ورځ مې وهي، سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وهي، خواښه مې بېله وهي.
ګوره لورې، هغه دې نه دي اورېدلي چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي؟ هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره، خلک به څه وایي؟ چې د پلانې لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې میرمنې د دې لپاره د میړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلانې لور ناسیاله ده، خسر کره ګزاره نشي کولای. د بامیانو اوسیدونکي لیلا چې د میړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي اووه کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل همداسې ځورېدلې میرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د میړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. میړه یې دومره وهلی وه چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړې نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه راباندې کول. راته ویل به یې تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسل ګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قد اولادونه ولري شپږ میاشتې له خسرګانۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم تل به د مرګ ګواښونه راته کول کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم وروسته مې بیا میړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنګ نه کوم خو بیا یې هم تل وهلم په وروستي ځلې ډېره وهلم زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یوازې
پرېښودم
میرمن نیلوفر وای پنځه کاله کېږي چې د میړه ظلمونه زغمي خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی ژوند وکړه هر میړه دا ډول وي
کورنۍ مې راته وای خیر ده صبر ولره هر میړه خپل ښځه وهي پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له میړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم حیرانې څه وکړم میړه مې راته زنګونه وهي وای کور ته بام در اچوم وای سر دې پرې کوم چې په موبایل یې غږ اورم ترې ویریږم کنیشتي راشي لډاره به زوف وکم
چی حالت شوه سرم
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکو عفیفه معروف وای دوی ته ډیر داسې قضیه راځي چې د میړه په کاله پر میرمنې ظلم کیږي خو کورنۍ ورته وای چې خیر دی صبر دی وکړي
ډیر موضوع چې دلته راځي اندوای له ټاکول له عمله چاغه نخې نخانې هم د دې په وجود کې په ښکارا توګه لیدل کیږي بعد وختانه چې مور پلار تلرسي ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وای چې صبر وکړه د میړه کورم د سیوینو خو په بعضی موجوزي موارد کې مونږ هم د دې طرفدار د خپل فرهنګ له عمله چې باید یو څه گذشت وکړي خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ته متضرر کیږي یا معیوب کیږي نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا دا ډول ذهنیت هغه وخت لمنځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کنه
زما په فکر په کورنیو حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت لمنځه تللی شي چې هر افغان ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړ کړو او سالم ماشومان وروزو خو بدبختانه تر اوسه زما په کورنیو کې دا ډول فکر نشته میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده د دې واګ زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره کړي او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دی راغلي دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې زوروي
د پورته یاد شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي خو کورنۍ په دې خاطر چې نومې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیورې تجاوز پرې کړی و خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي
زه په خپله یو څه کار مې و داسې د محکمې ته داسې ورغلی وم نور یوه ښځه وه ړی چې و یو چېرته چې لکه چې کوم کاری کوو یا به چیرې تللی و ډېره په خوله باندې هم نه راتلل خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته خپل لیوار مې دی څه وره په موږ باندې جنسي تیری راباندې شوی دی نو دغه چې و د قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخورې هغه ویل چې نه چې په هر رقم کېږي ته دومره صبر دې کړی ده که دلته مړام شې او زموږ پوزې مه راپرې کوه زموږ رنګ مه بدوه
خو دا چې په اسلام کې دې موضوع پاړه څه حکم دی کا په یوې کورنۍ کې پر یوې میرمنې تر دې حده ظلم کیږي نو هغه باید چپه خوله پاتې شي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا صبر په اسلام کې یو ورزښت دی خو که په دوامداره توګه په کورنۍ کې پر میرمنو ظلم کیږي نو باید د ظلم مخنیوی وشي او میرمن له خپل حق نه دفاع وکړي
صبر هم په اسلام کې ورزښت او اسلام ورباندې ټینګار کوي اما دا چې په دوامدار ډول په کورنۍ کې میرمنو باندې ظلم روان وي د په حق باندې د صبر نه موضوع فکر کوم بیا د صبر د تعریف کې نه ځایږي ځکه چې ته خبره د ظلم رامنځته شوه دا معنی چې د ظلم مخه باید ونیول شي او په کورنۍ کې مېرمنو باندې ظلم کیږي او بیا هم ورته ټینګار کیږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي زه فکر کوم دلته بیا تعریف اند جدا ده د ظلم مخنیوی باید وسی له هر ممکن لر نه پدېږي کنه کېدلی شي چې مېرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي چې په اسلام کې هغه مشروع لیارې هغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته دغه مراجعه او خپل حق نه وختنه وکړي
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړي توګه د خزو پر وړاندې دا ډول کړنو د حل لارې څه دي؟ څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسي؟ استاد شهلا په دې اړه وایي.
په
افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي، په دې معنی چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي. د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي، نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کیږي. د دې ډول مسایلو د حل لپاره یو وخت ته اړتیا شته. زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي. د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کیدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځته راولي.
که بیشتر میتونه کار فرهنګي را از داخل خانواده شروع کنه.
آزادی رادیو لوونه تروو.